پېښور کې د سهار 10 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړاوند.
د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان ولسمشر وایي افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمي غونډې ته په وینا کې د تراګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او شو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شي سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوی. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز اشار بیرته په خپل واقعي اخیسته. هغه زیاته کړه چې سیمه ته د نورو ځواکونو لرسیدو وروسته دوی د کندوز شار دنن عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولای او تیښتې ته اړسول. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځاګړي ځواکونه اوس د کندوز پر شار واک لري او د دشمن ته هم درنه مرګ ژوبلا وشتې ده. خو د وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز شار د تیرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی وو. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانو یو شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکی او جدي په هسپتالونو کې روان دی. یاد دی وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حجیانو شمیر 46 و. د په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه پورې تر 1200 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي افغانستان ته ورلیږي. عبدالله عبدالله تیر ورځ په نیویارک خبري اعلان ته ویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړې سطحې سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړل چې څرنګه خصوصي سېکټر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه چونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازرخش حافظي مشال راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ دې غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایی اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د په وینا کچېری خصوصي سېکټر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي نو د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچېری روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه پرنشه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسلوالې ډلې نه وي. جانکری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعت وروسته اکړې چې روسی جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جانکری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه غونډې ته چې مشریه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کول وویل امریکا او ملاتړي د دې هرکلې کوي چې روس په همدې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یې داعش وځپل سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
افغانستان د کندوز خار د طالبانو ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغانو او بهرنیو ځواکونو عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګند کړي چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیه یو شمیر پروګرامونه وتړي. د چارې اوښتونکو وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
صوبائی بجٹ کی د پولیس پر خبره زیاده کم شوې ده. دا چې ډېرې شوبې دي چې په لاره د پولیس سره د فنډ کمې دي.
او د افغانستان د خوست د ځای ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګری له نړیوالو مرستندوی موسسو غواړي چې هغه ته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنې مرستې ورسوي.
او ته د دې غو وشي چې نړیواله مؤسسې چې د دوی پرختنه وکړي، خاصا د نشمې درسي دوه د پوره چې دا به ولته رسیدي او تصمیم پرې وي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هموري هیلدال مشال رادیو سره وسه. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي سملای غونډې ته وینا وکړه. په ځنګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نموړي له هند سره پر پولاد تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف دغه څرګندونو تفصیل بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پیل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځنګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هر بڼوي دوی به لمن ځوړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او قرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
وی پروپوز اٹ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي.
مونږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لراتک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز بزر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حالمو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شکم تو شوې. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مزکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمبرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلی اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د ویلات لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدیخوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نجلي سیمو او دورې څخه یو شمېر شاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تشلیدل دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللې دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلې دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کیږي.
د احمد شیبر رپورټ. هو د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپل واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 400 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي یا یو لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور یا د بهرنیو ځواکونو حضور د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دغو موضوعاتو د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکي ماروین واینبام د کندز شهر د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل: په اول قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سیمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څېړونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر خبره یې جدي نیولې چې پترس کې د پولیسو د تربیې پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وارد مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یوه مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیس سرتیرو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوي نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې میچکله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پختنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل: د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده نو د هغه کې د پولیس برخه ډیره زیاته کم شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 10% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسولینو او خلکو په یوه ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال له وزیرستانۍ او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
دو خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 پیګ میشت کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه چې په دې وی افتی ته کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي دی وفامل.
محمد اکبر زدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخ بدین او سخ برنونه لري، نو چې څه خیمه و ټول په بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
دینځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غامل او دل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کې مادو څه کم سوال غنه وشتي د تارونه.
په خوست کې د یونیسیار مسؤل انجلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
وی هاف اند وی ویل کنټینیو ټو اډوکیټ.
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا دغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي دغه خلک نه اضافي کومکې نه جلب کړي د ماجرین په
خاطر.
د افغان حکومت اجرایي رئیس سلاکار الحاج غزنواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلي ډول او ته به دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکې نه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسېږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي او غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل رپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاده ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ ویجاړې شوي دي. د پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې یې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکولونه تللي دي چې په ودانیو کې ساروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
مطلب
داسې سکولونه شته چې ویجاړو
په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی، ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک ناراضي لګه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غرایزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعال دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غرایزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او لسره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي. الف اعلان په خپل رپورت کې دا هم وایي باید صوبائی او مرکزی حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته ناراضي. خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پیښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلمہ فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته، لکه مارننګ کې کمی ښه پلیئر شي دي هغه سبق وي نو سټیډیم ته نشي تللی. په پیښور کې یو سټیډیم دی چې الته کې کان ٹریننگ کی پ ایوننگ ٹائم کے دا الکان سر جی نہ کہ ٹریننگ نہ شکول نہ دی وجہ لکا بیا چ کلا نیشنل چیمپئن شپ دی ادا سے سبل سر غت ایونٹ وی نو کی ٹیم چ جی ا لکا سبا ٹورنامنٹ سٹارٹ کی گی نو یو ہفتہ پہلا ورتا کیمپ لگے یا کہ ورتا ٹیکنیک سم کھئی ما گئی کہ ورتا فٹنس سم کہ نو گئی سر سو شی کہ دمرا ٹف وا گئی فٹنس ٹریننگ ور کہ یا گئی لچا جی نہ کہ انجرڈ شی یو خانہ پوری اوشی ہو زمون دکے پکے د جی نہ کو میڈل پکے ناراض.
پاپ خبر کے د سکواش یو لوبغاڑی نورینا شمس وای چ دال کانو د مشک ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغه ته د رسایل لپاره جنکه د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جنہ کوچ دے اغو کوٹس بیل نہیں بلدا خبر زیات تر جنہ کی چی اغو سره تو نہ پیسی نہیں بلدا خبر چی زیات تر چ مونږ کلا بہر زو بل ماس تہ پارا راغ چی پ مونږ پ خپل پیسو باندې زو نا غ مسئلہ دارا شی چی مونږ سره دو نہ پیسی نہیں مسئلہ دارا شی چی زیات تر دا ڈپارٹمنٹ چی چی وابدا شی زری سری کاتی بینک شی دو کال ایکسپیرینس غواڑی او غ دو کال ایکسپیرینس صرف چیمپیئنز تہ پاری نو چا کم خلق لاند پاتی شی اغه الریڈی لاند پاتی شی دک چیمپیئنز کی دا
د خیبر پختونخوا د خزو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشید غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبو میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره کې د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي. هغه کې د فیمل لپاره خپل ټایمینګ دي. خلک داسې خونه دي چې اوس موږ یک سم د ټولو لپاره فیمل لپاره بیل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې د هغې لپاره په مخه کې هیڅ قسم پرابلم نشته. دا کوم چې پرابلم دی دا زموږ کلچر پرابلم دی. کوم کسان چې صحیح لوبه غواړي دي او هغې پریکټس کول غواړي نو زموږ د هغه سره تللی شي چې څومره زموږ سټیډیم مختلف تحصیلونو کې هم لګیا دي اوس جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وایي چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
دلته موږ 10 کروڑ روپۍ خریدي دي انډور فیسیلټیز لپاره دا چې په ژوند پر اخري مراحل کې ان شاء الله زر به زر به په ټاون کې چې کوم ومنز کلب دا انشاءاللہ دو تم فیسلٹی پرووائڈ کو دا مسئلہ بھی دو حل سی پشاور پر ستا بانے دو دو انڈور گیمز جیمنیزیم سویمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن
دا خیبر پختونخوا خزینہ لوبغاڑی دا حکومت دا سرپرستی تما کوي او وای چې حکومت ته پکار ده چې نوی ټالنٹ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي
د ملیحه امیرزاده رپورٹ موریدو اوریدونکو په پیښور کې لسنی می بجی شوې د سحر د بوریوال کاکړنه بلند خبرونه وو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترګري پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د شهر زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز شهر بیرته په خپل واک کې اخیستی دی په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شوو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناور کوي افغانستان ته ورلېږي خو پاکستانی چارواکي دا تور دوی او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچيري روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه پنښ کړی وي چې هلته داعش او نوري سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي جان کیری دا خبره تیر ورځ لاغه څو ساعته وروسته کړې چې روسي جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو
مشرق ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې ناقلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي خو جنگ د دې مسلې حل نه دي د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی نو افغانستان د دې صورتحال نه دراوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلی دا او رسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده او رسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حمله او پترس کې امریکا ته د متوجه شوې امنیتي غوښنو او برتانیوي د ټایمز ورسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي تفصیل به له مجید بابر اورو
امریکی ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغه ډلې په پیاوړي کولو کې ډیر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډیر لږ دي او سنگرونه هم په ډیرو لرې پرتو سیمو کې دي. خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورسپانه دی ټایمز خپل ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیدې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیر ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسي الوتکو په سوریه یا شام کې پر لږ تر لږه وو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریه دولتي تلویزیون لشتر لرجه د اوسې مونومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پر بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 16 ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیشن ډلې ډېری په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیې الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
واشنگتن ٹائمز ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدل او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن ٹائمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې څېړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرخر قبضه کړی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د ښار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابتې شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې د طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. ورځپاڼه د ادارې د خلیلي کې په شام کې د روس د فعالیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت ښودل غواړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد وښودلو او د دې پیژندنه وکړه چې په کندوز کې ځینې امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور ولري. ورځپاڼه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی لخلی وایي چې دښمن ته کافي مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلې دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. که چېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به یې خبرداري ورکړې وي. ورځپاڼه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي لخلې وایي چې د نورو هوایی بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 102 زخمیان وړل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو 26، په لنډو صفو 2013 15,300 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
اوریدونکو امریکایي مجلې فورن پالیسۍ په ولیکنه کې راغلي پاکستان باید په خو بدو طالبانو کې د توپیر پالیسي یوې خواته کې او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه همکاري وکړي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت په پالیسیو سختي نیوکې وشوې. له دغه وروسته حکومت د مرګ په سزا باندې ځام ختم کړ او په دې تیر نستې موده کې ګڼو هغو کسانو ته پانسیانی ورکړل شوې چې د ترهګرۍ او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي وو او ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ګڼو قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. بلخوا په پاکستان کې دننه او بهر د اعدام په سزا د بندیز په لری کولو هم سختي نیوکې کیږي. فارن پالیسی لیکي باید پاکستان پر دې خبره هم فکر وکړي چې دغه هیواد اوس په خو او بدو طالبانو کې فرق کول پریږدي. پاکستان هغه طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په توګه استعمالوي چې په افغانستان کې جنگيږي او دغه د ځان لپاره ښه ګڼي. مجله لیکي پاکستان لډر په خوانه د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته کړې ده او له هغه وخت راهیسې په خو او بدو
وسلوالو ډلو کې فرق کیږي چې اوس دغه د پاکستان لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. فارن پالیسی لیکي د خو او بدو وسلوالو ډلو د موجودګۍ په دغو کې فرق کول نه یوازې پاکستان لپاره خطر جوړیږي، بلکې د پاکستان په خاوره موجودې وسلوالې ډلې اوس له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او دغه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب جوړیږي. بلخوا پاکستان دا کوشش هم کوي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دا شان د سولې په خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. اسلام آباد دا کوشش هم کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل کوششونه کوي او د نړۍ باور پر ځای کړي، ځکه چې نړیوال داسې فکر هم کوي پاکستان له زړه نه د ترهګرۍ خلاف کوششونه نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، اوس وخت شوی چې تاسو ته د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه وړاندې کړو. دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې دا باسین پغاړه دا غه تاریخي کلا په حق له معلومات ترکو، کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1501 اتیام کې جوړ شوی و او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وای. خود دې خپل نوم د اٹک کلا دی، کوم چې دا موجوده پنجاب اٹک ضلع کې پرته ده. دا اٹک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د دو رستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ د غلوې لارې د هند پځې د نوخار خیر آباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1500 اتیام کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو، نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د 1400 جنرالانو مړ شوی او دا ټک کلا چې خوشا په یو مر په مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوجي چونه و چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د باچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده منغه لکه د پیښور د کلا بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازه نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اٹک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اٹک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا، مغول شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 اتیام کې د اٹک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوړ شوا.
کما کلا چې موجوده ده نو دا په 1501 اتیام کې مغل شهنشاه اکبر جوړ کړی و. دا دغه زمانه خبره و چې سو وخت افغانستان کې هم د دې کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دغه کلا د بنارس د اٹک په تر جوړ شوی وه، نو ځکه ورته د اٹک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کم سترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندوستان کې، نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اٹک دی. نو چونکې د دې زیات تو شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي، نو په دې وجہ اکبر بادشاہ د دې نوم اٹک بنارس کې خوړو. نو دا د دې کلا خپل نوم دی، د علاقې سره د تعلق نشته، دا اٹک بنارس په نوم باندې دغه شوی.
ویل کیږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 اتیام کې هم موجود وو او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1506 اتیام کې د مغولو جنگ وو، نو بیا هم اکبر بادشاہ په اٹک کلا کې استوګنا کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیر ژوند تیر کړی دی.
د دې بنیاد کې خودل کېدو هم اکبر بادشاہ موجود و په 1501 ټیم کې، او دا هغه وخت و چې د پیر روخان او د روشنی تحریک چې کم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی و دی، نو دا هغه کال و. دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو، ټولو دغه جلالی چې کوم هغه گرفتار کو، نو هغه پخپله دغلته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حقلا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شو، او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر لوی اٹیک شو چې په هغه کې ډیر یو لوی راجا بیربل سره سوارد سو مغول کمانډر او 30,000-40,000 مغول سپاهانو په دغه جنگ کې قتل شوی. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشا یو مربع میل کې پرته ده، په سلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا، او د بادشاہ د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډېره وګدرا، خو په هر حال دا دي چې د دې سلورو دروازو په مینس کې ده. د غټي دروازې موري دروازه ته مونږ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغه سي په سلورو دروازو کې ګیره ده، او ډېر ښکلي دنه ډېره بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې، شاهي رهایش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځایونه پکې. نو دنه ډېره ښکلي بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علي خان اور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده، چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره، او کوزا حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوري خوري تاریخي کلا ده، او موږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده چې سیلګرو د پاره کلاو کا نو ډېر بخي دا ډېر خوري کلا ده. دا په دوی سو مشتمل ده، یو فوجي سوا او یو د دې د بازار سوا، یو کې په فوجو بیرکونه او سره نور شاهي مهمان خاني وغیرہ دي، او چې کوم دین هغه کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونا اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سین په غاړه جوړ دی، او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریک چې کوم متحدي حواله سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر تکلیفو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. په هر حال بیا غری وایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زموږ سو بزرګان دي، پیر یحیی صاحب په نوم یادیږي، حسی شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادیږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه، او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه هلته وویل خپله او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو د دغه یو معجزه اوس موږ وینو چې دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه را دي، خو کومې اوبه چې د دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغې ډېر ریدم خپل ریدم نغ سیوا کوي، او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خان وای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رستو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لارا د هند پځه خیرآباد تراغله، نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر بادشاہ د جمنا د هندستان د دغنه مونږ ته دغه وای او غیو ته مولا وای، هغه راوغخته او هغه له دغه ته اوسم دغه تل دې ملاهی ټوله باندې مشهور دي. اغه له دغه تکورنا ورکړه او اغه آباد کړه، او دا اغه تر دې وخت پورې د انګريز د دغه دور وتی سره پولونه نو اغه هم د قشانت دغه گاټ چې کومو دا ټک دا گاټ په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وصل سامان نه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنی ول راو سي، ځکه چې دا سین پاګه اوس خو اغه دغه نه دي، ځکه چې دا دغه وګین چې ځکړي خو اغه وخت کې دا زما خیال دی چې په دې خټه کې دې عمره خطرناک او تیز سین بل نو.
دغه شان ویل کیږي کېږي چې د اباسین قبلې اړخ ته دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي، او چې کله به بیړۍ د اټک نه د خیر آباد په لور پورې وتې نو اکثر به د غټانو سره جنګېدلې او کښتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لویل کېږي چې دغه نومونه دته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې با د مغول فوج سره جنگیدل.
د دې مبارک دوستو لکه زمونږ کوم تحریر دغه چې دا جمالیا کمالیا د پیر روخان د زامنو په نوم ونی جلالا نو به مونږ سره د پښت افغانو یو ډېر سردار تیر شوی دی چې پیر روخان ویو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغول سره جنگیدو، او دا هغه جلالا او دې چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودو نو دا هغه گرفتار شو اکبر بچا دان سره بوتلو ير غمال په تور باندې دي تا هغه بیا تل نرو تختیدو. نو د دې بار کې دا د حقیقي چې را دغه زینبا چې مغولو کوم سرکاري کیشته وی یا بیړی وی نو دا کو کم د غرونو دغه چې موږ تاسو غټان دی غټ چې جمالیا او کمالیا او تمغه ول نو دې سره اکثر جنگ دی پاش پاش پښوی نو یو دل اکبر بچا وی چې لکه دا خود جمالیا او کمالیا دي لکه مغولو دشمنان دي. زم روایت په کې دا دی چې دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناستو عبادت کې کو او دغه په وجه دیو نم دلالو د بل کمالیو.
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسې مشهور دي. خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اټک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آرین دور کې کوم دلته کلاوا دې ته مخامخ دراجا هوډی کلاوا د هندوشاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي. دغه کلا دا شی محل آثار ته به انګریز د اخري دوره پورې موجود وو او خلکو تبا کړ د خپل بهترین کلاوه د دغه علاقې نوم هوډیګرام. هوډیګرام باندې په تاریخ کې دا هم ته مشهور دی. خیر باد چې کم دی نو دا دیلا اکبر بادشاہ د نوم سره چې کله په خیر خیریت دی اٹک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیر نه را پورې وته هوډیګرام غاړه تا نو دغه دیلا بیا هغه چې په خیر خیریت را واغ سره فارسی نه پدې خیر باد نوم ورکه خورو.
دا اٹک په کلا کې د اکبر بادشاہ نه علاوه د مغول دور نور باچایان هم اوسیدلی دي. او نادر شاه چې کله په هندستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا. دغه شان فرخاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډېر رومانی داستانونه هم تړلې دي.
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي سره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خزه نادر شاه چې کړه د کلا کې واپس اتلو دلته آرام کو نو داغه د خزینه داغه خوابګاتو یو غلو رسیدو او هغه نه چې داغه د خزې د غاړې نه غهار پټ کو یا په ډېر به جنگ شو هغه وی کو دا خټکو کړی دی په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزو ته تور ډیری طرف به په تور ډیری هم لو دې سدو د نادر شاه د فوجونو په غیبه نه جنگ وشو.
دا اٹک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حق لا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلې د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی.
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روټ چې کم دی نو د ښه استعمال دی او د هنده د خبراتې جاره او تو تر د ازروت ازروت بر وته د شهید لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه زمونږ په هند باندې تلو چې د دې نه 100 کیلومتره کې دغه د نخکاری اټک د کلا نه هغه مخکاری
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو لوکې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي. او دا فرخاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زو لوی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اتک خود پختونخوا ایسا دا دا خو چچ دا ازاره چکم دا ازرو دا غا لاکو پور چکم دی نا طول ایسف دی عبادو دا ایسف دو مرکز و حضرو چکم دا ازرو که دا مخی دا ایسف دو هیدکوارتر لکسنگ چوس مردان دی مخی سواتو دا غا دا اغی نا مخی ازرو با دا ایسف دو علاقه و دا 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 غلطان مخی دا لذا کم دا غا دا غا کپراتو نور پختانا دا زلی زمانه نا دا علاقه چکم دی نا دا پختونخوا ایسا دا قدم یاوالی پوری دانا سی و بلد تلیدی
اوریدن کو دا اٹک دا کلا او دے سرا تڑل پیخو او زاونو پا حکلا دغ معلومات مو دا فرخاد علی خاور سرا دا باز پرانا کی در کرل تر بلونے پوری خپل کربا خالد خان تا اجازت ور کرل دا خدے پامان
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.